Radio.
افغانستان کې د سهار او بجې سپی نن یک شنبه ده، د کب یهود شپږمه د فبروري میاشتې 15مه. د خبری مجلې د سر راپور مده ده چې د افغانستان حکومت وایي د هغو تروریستي ډلو فعالیت چې له بهره یې د دولتونو په سطح ملاتړ کیږي ورته ګرانه کړي چې خپل نړیوال تعهدات ترسره کړي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې او د ماښام تر اوبه جوې اوریدلای سي. له خبرونو وروسته دا درته وایو چې په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کې نور کوم مطالب راغونډ سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بنن په هرات کې د خلکو له استادو سره د خبرو لړۍ جاری وساتي. د کابل او څلورو ولایتونو لږ تر لږه 200 ورزشکارو په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دیش ورځني اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي. په داسل کې چې کابل له وسلولو طالبانو سره د سولې پر خبرو نړیوالې غونډې ته تیاری نیسي، په افغانستان کې پرون شنبه لسګونه عسکر او ملکی وګړي په وسلولو حملو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله کابل ښار به د چهارشنبې په ورځ د کابل پروسی په نوم د نړیوالې غونډې کوربه وي چې هدف یې له وسلولو طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو د پایل لپاره د ډیپلوماتیک ملاتړ غونډول دي. په غونډې کې به د داسې سیاسي بهیر د پایل پر امکان بحث وسي چې وسلول طالبان هم برخه پکې ولري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پرون بیا ویلي چې وسلول طالبان په جنگ کې بری نسي حاصلولی او د هغوی لپاره تر ټولو ګټور انتخاب د افغانستان له حکومت سره جوړ جاړی دی. دا په اصل کې دی چې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري تایید کړی چې په فراه کې د ملي اردو پر پوسته په حمله کې 14 عسکر وژل سوي او 2 ټپیان سوي دي. پرون په کابل کې په انتحاري حمله کې 3 تنه وژل سول او 15 نور ټپیان سول. په هلمند کې هم 3 تنه د وسلول طالبانو په حملو کې وژل سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن یک شنبه په هرات کې د خلکو له استادو سره د خبرو لړۍ جاری وساتي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې ولسمشر غنی به د ښځو او ځوانانو د ټولنو له استادو، ځینو خبریالانو، آمدني فعالانو او د هرات د خلکو له استادو سره وګوري. ولسمشر غنی د تیرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته ولاړ. د دغه پروژې د افغانستان د برخې کار د جمعې په ورځ پرانیستل سو. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون د هرات د بیلابیلو سیمو له قومي مشرانو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې کوچیانو ته به ښوونځي جوړ سي او په کلیوالي سیمو کې به زیاتو کوچنیانو ته د تعلیم امکان برابر سي. په هرات کې سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې ولسمشر به نن له غرمې وروسته کابل ته ستون سي. د کابل او څلور ولایتونو لږ تر لږه 200 ورزشکارو په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ګډون وکړ. د سنوبورد، سکی، سکیټ او کیرلینګ سیالۍ په بامیان کې د جمعې په ورځ پیل سوي وي او پرون شنبه یې ګټونکي اعلان سول. په افغانستان کې د ژمني سپورت د اتحادیې رئیس منور شاه شهرزاد پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د سیالیو هدف په افغانستان کې د ژمنیو ورزشي لوبو وده او د ورزشکارانو ملاتړ وو.
ورزشکاران ما از ولایت میدان
وردک مرد ژمنیو سپورټونو لومړی جشن په بامیان کې جوړ کړ چې د کابل، میدان وردک، پروان، پنچیر او د بامیان ولایت ورزشکارانو ګډون پکې کړی وو. د نیک مرغه د اول مقام ټول میډالونه هم د بامیان ورزشکارانو وګټل. په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ډیر شونجونو هم ګډون درلود. د بامیان دو ورزشکارانو فاطمی نظری او زینب رضایی د نجونو د سکی د کرلینګ په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون شنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دیش ورځني اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ویل سوي چې باید له ځنډ پرته په ټوله سوریه کې دیش ورځني اوربند ټینګ سي او ملکي خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي نیک هیلي وویل
The United States wants nothing more than
د امریکا متحده ایالات بل هیڅ شای نه وړي، بلکې د دې پریکړې لیک پر اساس په بیړني ډول په ټوله سوریه کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه لري. دا مهمه ده چې د اسد رژیم او متحدان زموږ له غوښتنې سره سم عمل وکړي او پر ختیځ غوطه حمله بند کړي او په بیړني ډول اجازه ورکړي چې ټولو خلکو ته چې اړتیا لري خوراکي مواد او دوا ورسول سي. راپورونه وایي چې د پریکړه لیک د متن برابرونکو سویډن او کویت د روسیې د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په متن کې ځینې تغییرات راوستلي دي. پر دې اساس د پریکړه لیک له متنه دا بند لرې سوی چې د پریکړه لیک تر تصویب وروسته په 2 اویا ساعتونو کې اوربند ټینګ سي. د بشار الاسد د رژیم کلکه ملګری روسیه د امنیت شورا له دایمي غړو ده او د پریکړو د ویټو یا رد حق لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د استونیا حکومت او خلکو ته د خپلواکۍ د 10 کلنې کلیزې مبارکي ویلې ده. ټیلرسن پرون په یو بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر وې پاڼه خپور سوی ویلې چې د استونیا ملګرتیا امریکا ته حیاتي اهمیت لري او د دواړو هیوادونو د دوستۍ اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې سوي دي. د استونیا خلکو پرون د خپلواکۍ د 10 کلیزې په ویاړ خپل ملي بیرغ د پارلمان پر ودانۍ اوچت کړ. استونیا د خپلو ګاونډیانو لاتویا او لیتوانیا په څیر د روسیې د امپراتورۍ غړي وه او لنډ وخت یې د پخواني شوروي اتحاد تر واکمنۍ لاندې هم تیر کړ، خو په 1918 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. او د هند سینما پیژندل سوی هنرمند سری دیوی پرون شنبه مړه سوه. د انډیا ټوډې ورځپاڼې په حواله سری دیوی د زړه د ناڅاپي حملې له کبله مړه سوې ده. د راپورونو په حواله هغه له خپل خاوند پیژندل سوی فلم جوړونکي بونی کپور او کوچنی لور خوشی کپور سره په متحده عرب اماراتو کې وه. د هغې دوی لورګانې جهانوی کپور او خوشی کپور پاتې سوې دي. سری دیوی د افغانستان په څیر د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې پیژندل سوی او په میلیونونو مینوال لري. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. میر احمد صفای د دې خبرونې تخنیکی چارې سمبالوي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغان حکومت چارواکي وایي د هغو تروریستي ډلو فعالیت چې له بهرې د دولتونو په سطح ملاتړ کیږي ورته سخته کړي چې خپل نړیوال تعهدات ترسره کړي.
موی تعهدات از زمانی نمیتونیم برآورده بسازیم تا که افغانستان گروه های تروریستی اعمال ضد بشری داشته باشند.
د خوست اوسیدونکو د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د کار د پایل هرکلی وکړ.
ټاپي پروژه د افغانستان یو لستر اقتصادي پروژو څخه ده چې په هیواد کې د امنیت پر اوستو او د کاري زمینو په برابرولو کې یو مهم او بارز رول لوبوي.
دا هم اوري چې د هیواد د شمال په 4 ولایتونو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل سوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د داعش ورځنی اوربند غوښتنه پکې سوي. د ژوند پر رنګونو کې له یو ډول ژغون کې سره خبرې سوي.
زه ډیر مشهور ګل کې او مشهور شپږیز چې راځي دام دې ما پلاس کړي دا کرکټ والا دام دې ما خومندلان دې زه ډول ورته
تر اونې بجو د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. افغانستان کې د سهار 9:09 کېدونکې دي. د افغانستان حکومت وایي د هغو تروریستي ډلو فعالیت چې له بهرې د دولتونو په سطح ملاتړ کیږي ورته ګرانه کړي چې خپل نړیوال تعهدات ترسره کړي. دا خبره د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وکړه. ویل چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر بشري حقونو د خبرو لپاره سویس ته په 2 ورځني سفر وتلی. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو د شورا په غونډه او په نړۍ کې د پرسونل ضد ماینونو د استفادې د مخنیوي په نړیوال کنفرانس کې چې د سویس په ژنیو ښار کې جوړیږي ګډون کوي. عبدالله عبدالله به نن سویس ته ورسیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون له سویسه په ټلیفوني مرکه کې د ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوترس او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له لوی کمشنر زید راد ال حسین سره وګوري.
افغانستان تازه برای 3 سال به عضویت
شورای
افغانستان په ورستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې کلن غړي توپ تر لاسه کړی چې شغله عبد الله به خبري قرباني وکړي. د دې ترڅنګ به موږ د هغو تروریستي ډلو له لوري چې په افغانستان کې فعالیت کوي خو له بهر یې ملاتړ کیږي پر بشري حقوقو د تیری بحث مطرح کړو. په ځانګړي ډول به له هغو ډلو سره د دولتونو په کچه د ملاتړ په اړه او پر دې چې څرنګه یې مخنیوی کیدلای شي خبري وکړو. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیګه ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو فعالیت د افغانستان د دولت هڅو ته چې له نړیوالو سازمانونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره یې کوي خنډ پیښ کړی دی. موږ تر هغه وخته دا تعهد نسو پر ځای کولی چې تروریستي ډلې په افغانستان کې بشري ضد فعالیتونه کوي، مشخصا له کوچنیانو څخه په جګړه کې کار اخلي. هغوی د تروریستي حملو او په ځانګړي ډول د انتحاري حملو لپاره تیاروي او کار ورڅخه اخلي. ملګری ملتونه وایي چې په 2018 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 وګړي په افغانستان کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دغه سازمان په رپورټ کې د جګړې د 15% یا 2/3 برخې تلفات او مسؤلیت د وسلوالو طالبانو او داعش پر وسلوالو راچول شوی دی. ملګرو ملتونه هم داراز ویلي چې په تیر یوه کال کې 14% تلفات د افغانستان د امنیتي ځواکونو، 2% د نړیوالو ځواکونو او په سلو کې یو وګړی د حکومت د پلویانو په حملو کې پیښ شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان پر رپورټ کې چې د فبروري په 15 خپور شو، د هغه سازمان د بشري حقوقو د لوی کمشنر زید راد الحسین په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې ملکی وګړي د ورځنیو چارو د ترسره کولو پر وخت په عامه ځایونو کې وژل کیږي، خو پر هغوی د حملو عاملان پرته له دې چې سزا ورکړل شي تښتي. د رپورټ په حواله زید راد الحسین ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو له مخې داسې حملې ممنوع دي او په ډیرو مواردو کې د جنګي جنایت په توګه پیژندل کیدلای شي.
عمر دل په داسل کې چې د افغانستان اجرایه رئیس په افغانستان کې پر بشري حقوقو او نورو مسایلو د خبرو لپاره سویس ته په دوه ورځنی رسمي سفر وتلې. د ناتو یو هیات افغانستان ته تللی چې د وضعیت د ارزونې لپاره به کابل، بلخ او هرات ولایتونو ته سفرونه کړي دي. دغه هیات پر وسلوالو طالبانو د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. په ناتو کې د امریکا سفیر په کابل کې یو کانفرنس ته وویل دوی نه غواړي په افغانستان کې بیا تاوتریخوالی زیات شي. واصل سال راپور لري.
د ناتو په سازمان کې د امریکا، جرمني، آیرلند او ترکیه سفیران افغانستان ته راغلي او دلته د افغان چارواکو او د ناتو ماموریت له مسؤلینو سره بحث او خبرې کړي. دغه پلاوی به د افغانستان په اړه خپلې موندنې د ناتو سازمان په غونډه کې چې په جولای میاشت کې په بروکسل کې جوړیږي شریک کړي. په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیبلی هوچستون په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د اسلامي هیوادونو لخوا به په وسلوالو طالبانو پوځي، اجتماعي او مذهبي فشارونه زیات شي. موږ ته اجازه نه ورکوو چې افغانستان د یو ځل بیا د تاوتریخوالي پړاو ته لاړ شي. هیله لرو چې طالبان دا درک کړي چې دوی نشي بریالي کېدای، خو په دا وی چې دوی د مذاکراتو میز ته راشي او د افغانستان په پرمختګ کې برخه واخلي. نوموړي دا شنه وویل دوی 29 متحدین لري چې په یوه خوله په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او پرته له شکه چې په افغانستان کې سوله به په امریکا، کاناډا او اروپا هم مثبت اغېز پرې باسي. دغه پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته راغلی چې ټاکل شوی په راتلونکي جولای میاشت کې په بروکسل کې نړیواله ټولنه د افغانستان سره د خپلو همکاریو ژمنه بیا تازه کړي. دغه پلاوی د افغان ځواکونو د روزنې او ختجیز په برخه کې د همکاریو په دوام ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي کارنلیوس زیمرمن وایي دوی د بریا په حال کې دي او تمرکز د افغانستان په ثبات دی. د په خبره با ثبات افغانستان د سیمې د ټولو لوریو لپاره مهم دی. بلخوا په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي اعلان وروسته د طالبانو روحیه ماته شوې او افغان ځواکونه ورځ تر بلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. دی وایي د جګړې په میدانونو کې د طالبانو فعالیتونه کمزوري شوي او دوی د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو وژلو ته مخه کړې او دوی دا د ځان لپاره امتیاز بولي، که هم دوی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ځانونه متحد
بولي.
دغه پلاوی د افغان چارواکو په ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي سکتور له مسولینو او د ولایتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي، خو دغه پلاوی افغانستان ته د خپل راتګ او لیدونو کتنو د وخت په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه زلمی وردک په دې باور دی چې په وسلوالو طالبانو او د دوی په ملاتړو د فشارونو په زیاتولو سره به ډېر ژر په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوښیاست. اوس هم د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د کاناډا خبریدونکي ورځپاڼې ګلوب ان میل په خپله تازه ګڼه کې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د کار د پایل په اړه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: افغانستان د سولې د پایپ لاین عملي کار پیل کړ. ورځپاڼه د اقتصادي پرمختګ له لارې د افغانستان د ثبات لپاره د طبیعي ګازو د نلیکې دغه پروژه چې ارزښت یې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي له څرګندو هڅو ګڼي. ګلوب ان میل ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ په هرات کې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د کار د پایل مراسمو ته په وینا کې وویل چې هیواد یې پر سیمه ییز اتصال باور لري. ده وویل چې له څو پیړیو وروسته د افغانستان له طریقه جنوبي آسیا له منځنۍ آسیا سره تړل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي دغه پایپ لاین چې 1,814 کیلومتره اوږد دی له ترکمنستان څخه پیل د هندوستان په شمال کې تر پنجاب ایالت پورې رسیږي. په لیکنه کې راغلي چې په دې پروژه کې د پایپ لاین تر څنګ د ریل ګاډي پټلۍ او د نوري فایبر پروژه هم شامله ده. ګلوب ان میل ورځپاڼه لیکي افغانستان چې د یوه څلور لارې په توګه په آسیا کې خپل جغرافیایي موقعیت تثبیتوي د جنگ د بدیل په توګه به له دې پروژې د کارونو لپاره استفاده وکړي. په عین حال کې به برېښنا او د کورونو د تودولو لپاره ارزان بیه ګاز ترلاسه کړي. له هندوستانه خبریدونکي ورځپاڼې د سټیټسمن په خپله تازه ګڼه کې د هغې فلم په اړه لیکنه خپره کړې چې په پام کې ده. د پیژندل سوي فلمي ستوري اکشی کومار تر څنګ څو تنه افغان ماشومان هم پکې رول ولوبوي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په پاډمن نومي فلم کې د ښځو د حساسو صحي مسایلو تر انځورولو وروسته اوس داسې ښکاري چې اکشی کومار په خپل راتلونکي فلم کیساری کې له افغان ماشومانو سره رول لوبوي. د لیکنې په حواله اکشی کومار په ټویټر کې بېله دی چې د خپل موقعیت په اړه څه ووایي لیکلي وه: نن د شوټینګ پر سیمه معصومې مسکاګانې خپرې سوې دي. له دغو مینهناکو ماشومانو سره په شوټینګ بوخت یم چې په کیساری فلم کې د افغان کوچنیانو رول لوبوي. په ورځپاڼه کې له خپرې سوې عکس سره ښکاري چې اکشی کومار د یوې سیک غوندې لنګوټه پر سر کړې ده او ژیره یې پرې ایښې ده. تر څنګ یې درې ماشومان ښکاري. ویل سوي چې د دغه فلم داستان په هندوستان کې د یوې پخوانۍ جګړې په باب دی. د سټیټسمن ورځپاڼه لیکي چې په پام کې د کیساری فلم د 2019 میلادي کال په وروستیو کې د هولي یا د هندوانو د ځانګړي جشن پر مهال بازار ته وړاندې سي.
تصید ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې دا شیبه د سهار 8:03 سوي. د خوست ځینو مدني فعالانو او روڼ اندو ټاپي پروژه د سیمې د هیوادونو او ولسونو لپاره د اقتصادي پرمختیا تر څنګ د دوستۍ او همکاري یو فرصت وباله. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د شنبه په ورځ خوستیو فعالانو او روڼ اندو وویل کچېرې د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په خپلو کې صادقانه همکاري وکړي نو په دې سیمه کې به د بې باوریو او بدبینیو فضا د دوستۍ پر فضا بدله شي. مدني فعال او د نظر خاوند محمدالله تړون آزادۍ راډیو ته وویل
په افغانستان کې ډېر جنګونه تیر شول. د خلکو ذهنیت په دې باندې و چې هیڅ نوه همکاري به د دې هیوادونو ترمنځ رامنځته نه شي. ولې ټاپي موږ ته دا زیری راکوي چې که چېرته دغه هیوادونه په خپلو کې همکاري وکړي نو نه یوازې دا چې په دې منطقې کې به اقتصادي پراختیا رامنځته شي بلکې دغه ذهنیت چې د خلکو په منځ کې د انامنې په اړه موجود ده به هم له منځه لاړ شي.
مدني فعال انور زاهد وایي چې دته د ټاپي پروژې د پرانیستو تر ټولو جالبې شیبې هغه وي چې د هرات په لرغوني ښار کې د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان مشران یو بل سره په څنګ کې ناست ول.
دغه د څلورو هیوادونو مشران چې یو ځای کېناستل د دوی خندا او خوشحالي باید د لنډ وخت لپاره نه دغه تلپاتی.
قومی مشر موسی جان زدران هیله لري چې ټاپي پروژه به د سیمې د هیوادونو د خلکو ژوند ته په اقتصادي لحاظ تغییر ورکړي.
د ټاپي پروژه زما او د نورو وطنوالو لپاره ارزښت لري چې د ژوند اوسنۍ حالت ته تغییر ورکړي او هغه ارزوګانې چې د اقتصاد له پلوه په خپل ژوند کې لري او یا د داسې غټ غټ پروژو د جوړښت نه لري هغه به انشاءالله تامین شي.
د ځوانانو د پارلمان غړی احسان آریان بیا ټاپي د اقتصادي ګټو تر څنګ د سیمې په امنیت او د زرګونو افغانانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې هم یوه مهمه پروژه یادوي.
ټاپي پروژه د افغانستان یو له سترو اقتصادي پروژو څخه ده چې د اقتصاد د پیاوړي کېدو تر څنګ نه یوازې د چاغه پیاوړی کوي بلکې په هیواد کې د امنیت په راوستو او د کاري زمینو په برابرولو کې یو مهم او بارز رول لوبوي.
د خوست رسنیز او ټولنیز مرکز مشر سیف الله حیات د یو لیکوال له قوله ټاپي و داسې پروژه بولي چې د دې هیواد تاریخ نوی پړاو به وبلل شي.
یو ستر لیکوال تېره ورځ خبره کړې وه چې دا زما لپاره هم ډېره د پام وړ وګرځېده. یعنی موږ به له دې وروسته د افغانستان تاریخ داسې مطالعه کوو چې د افغانستان تاریخ د ټاپي پروژې څخه وړاندې او همدارنګه د افغانستان تاریخ د ټاپي پروژې څخه وروسته. له دې معلومېږي چې د دې پروژې اهمیت د دې سیمې خلکو او هیواد ته ډېر زیات.
د ټاپي پر پروژه چې 22.5 میلیارد ډالر لګښت کیږي تمه ده چې د 2019 میلادي کال په پای کې بشپړ شي. د ټاپي د ګاز نل لیکه 1314 کیلومتره ده چې 1314 کیلومتره په افغانستان کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي.
وردل چې په خوست کې ځینو فعالانو د ټاپي پروژې د کار د پایل هرکلی وکړ. د افغانستان په شمال زون کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په څلورو شمالي ولایتونو کې د داعش او وسله والو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د 209 شاهین قول اردو ویاند وایي چې دغه عملیات په بلخ، بغلان، جوزجان او تخار ولایتونو کې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو ځواکونو لخوا دوام لري. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
په شمال زون کې د دفاع وزارت چارواکي په څلورو شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوال او داعش ډلې پر وړاندې د پراخو پوځي عملیاتو له پیلېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شنبې په ورځ په بلخ ولایت کې د البرز درشت په نامه او همدارنګه په بغلان ولایت کې د البرز څلورشت په نامه عملیات پیل شول. د شاهین قول اردو ویان زیاته کړه چې د پامیر، شپاړس او نوید اته تر نامه پوځي عملیات په تخار او جوزجان ولایتونو کې د داعش او طالب وسلوالو په وړاندې دوام لري. ښاغلی جمشیدی وویل
عملیات تحت نام البرز در ولسوالی چمتال ولایت بلخ را اندازی کرد و همزمان عملیات البرز در ولسوالی سالا و بخک ولایت بغلان هم نیز را اندازی کرده که فعلا جریان دارد. ولسوالی در قد و خواجه بهاءالدین ولایت تخار که عملیات فامیل است 18 است و همچنان عملیاتی که نوید است 8 است در مسجد شاههای نمبر 1 جوزجان رفاقی احدادیس و عملیات ما اضافه دارد.
د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د پسرلي په رانژدې کېدو سره د طالب استوالو فعالیتونه هم زیات شوي دي. د شاهین قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو غوښتل په روانه اونۍ کې په بلخ ولایت کې د چمتال په ولسوالۍ پر مختلفو امنیتي پوستو حملې وکړي او افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات واوري. ښاغلی جمشیدی وویل چې د طالبانو د اهدافو د خنثی کولو او د هغوی د تحرکاتو د مخنیوي په مقصد یې بلخ ولایت کې د البرز درویش پوځي عملیات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه
تحرکات خصمانه و وحشیانه داشته باشد. این که ما قبل از تحرکات دشمنان ما عملیات پیگیرانه را اندازی کردیم تا از یک طرف پلان دشمنان خوشان شد و از طرف دیگر ما تانسته باشد ساعت و صورت کامل دستان تلاشی بکنیم نیرای امنیتی را دروجه بیشتر مستخر بسازه.
په بلخ که در شاهین قول اردو چارواکی وایی چه په چهار بلک و شلگره و لسفلوی که هم د طالب و استوالو فعالیت زیاد شوی چې د هغوی د له منځه وړلو په مقصد به ډېر ژر د پوځي عملیاتو لمن یادو سیمو ته وغځول شي. په همدې حال کې په بلخ کې پوځي شنونکي بیا د دا ډول عملیاتو پیلیدل د دښمن د تحرکاتو د دفع کولو په برخه کې اغېزمن بولي. د پوځي چارو کارپو محمد عتیب قیاسی یې په اړه وایي
چنین عملیات قبل از تحرک دشمن میتونه مؤثر واقع شوه و تحرکات دشمن دفع بکنه، همچنان
میتونه که امنیت خوبتر در مناطق تامین شود. دا په داسې حال کې ده چې د سرپل ولایتي شورا استازي هم له دولت څخه غواړي تر څو په سیاد او کوهستاناد ولسوالیو کې د طالب وسلوالو او داعشیانو پر وړاندې پوځي عملیات ترسره کړي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د خبری مجلې د مهمو خبرونو لنډیز په یو نړیوال راپور پسې اوریدلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دېرش ورځني اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي. نور تفصیل د فرشتې جلال زی راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې غوښتنه سوي چې له ځنډ څخه پرته په ټوله سوریه کې باید دېرش ورځې اوربند وشي او اجازه ورکړل سي چې ملکي خلکو ته بشري مرستې او دوا ورسول سي. دا امنیت شورا پنځلس غړو په وروستۍ شیبه کې د پریکړه لیک پر متن تر بحث او جنجال وروسته په سوریه کې د اوربند په ملاتړ رای ورکړې. په پریکړه لیک کې د اوربند د انفاس دقیق وخت نه دی څرګند سوی. رپورټونه وایي چې د پریکړه لیک د متن برابرونکو سویډن او کویت د روسیې د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په متن کې ځینې بدلونونه راوستل چې پر اساس یې دا غوښتنه د پریکړه لیک له متنه لرې سوه چې اوربند باید د پریکړه لیک تر تصویب وروسته په دوه اویا ساعتونو کې عملی شي. د بشار الاسد رژیم کلکه ملګری روسیا د امنیت شورا له دایمي غړو ده او د پریکړو د ویټو حق لري. امنیت شورا په داسې وخت کې په سوریه کې د اوربند ټینګولو پریکړه لیک تصویب کړی چې د بشري حقونو د څارونکو په وینا په وروستۍ یوه اونۍ کې د دمشق ختیځ لور ته په پرته سیمه غوطه ټول شرقیه کې د بشار الاسد د رژیم د بمباریو له امله پنځه سوه ملکي وګړي وژل سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې په سوریه کې د رواني بشري رسوایۍ مسؤلیت د بشار الاسد د رژیم روسیې او ایران پر غاړه دی. ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل زه به درته ووایم هغه کارونه چې روسیه ایران او د سوریې حکومت په وروستیو کې په سوریه کې کړي ټول بشریت ته شرم دی. موږ هلته یوازې د یوه دلیل لپاره پاتې یو چې د داعش وسلوال له منځه وړو او خپل کور ته ستنېږو. موږ تر ډېره حده خپل هدف ته رسېدلي هم یو، خو هغه څه چې دې دریو هیوادونو په دې لنډ وخت کې د سوریې له خلکو سره کړي د شرم وړ دي. په سوریه کې د دېرش ورځني اوربند وړاندیز د دې لپاره شوی و چې د جګړې په سیمه کې ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي او زخمیان روغتونونو ته ولېږدول سي. د روسیې حکومت پخوا له داسې وړاندیز سره مخالفت کړی و او ویلي و چې په سوریه کې د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله د اوربند ټینګېدل له واقعیته لرې خبره ده.
په داسل کې چې کابل له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر خبرو نړیوالې غونډې ته چمتووالی نیسي، په افغانستان کې پرون شنبه لسګونه عسکر او ملکي وګړي په وسلوالو حملو کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن په هرات کې د خلکو له استازو سره د خبرو لړۍ جاري وساتي. د کابل او څلورو ولایتونو لږ تر لږه 200 ورزشکارو په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دېرش ورځني اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایرکس ټیلرسن د استونیا حکومت او خلکو ته د خپلواکۍ د سل کلنې کلیزې مبارکي ویلې ده. د مقدونیا حکومت د هغې هېواد د پلازمینې سکوپیې د نړیوال هوایي ډګره هغه لوحه چې د سکندر کبیر نوم ورباندې لیکل سوی و لیرې کړه. او د هند سینما پیژندل سوی هنرمنده سری دیوی پرون شنبه مړه سوه.
د ژوند رنگونه
زه پاچا خان ولایت وردګو يم. د ما دغه کاروبار د ډول د سلمانی کار ده.
ډول غږوي؟
ډول غږوم.
وهي خو وینه
خو مغه یو هلو یا غږول خو ټول یو شاید پوس.
څومره وخت کیږي چې دا ډول غږوي؟
15 کال کیږي.
15 کال؟ بیا نو بیخي د خاص ده ده
ختم ده.
یو ډول غږول کی که مختلف ډولونه استري؟
شپږ سو رقم ډولونه. شپږ سو رقم
دا نمونه لري کنه؟
هر شی لري.
مثلا کوم ډول غږوي ته یو څو چې ډیر خلک خوښوي هغه کوم ډول ده؟
هغه د وردګو ده او د پکتیا د خلکو
چې هغه اترنو دی ګډا ته ده.
ګډا ته ګډي کې خډوله مو هم.
په میاشت کې څومره محفلونو ته ځي؟
میاشت کې خو د چل چې اوس خو یخ ده نسته که نو سابق په میاشت کې دوه ګشته درې ګشته څلور ګشته وځو. زه ډیر مشهور ډولچی یم. خو مشهور شپږیز چې راځي دام دې ما په لاس کې دي. دغه کرکټ والا دام دې ما په خو منده لاندې زه ډول ورته
چیرته مشهور ډیر
مشهور په کابل کې
یو محفل د چیزې څومره روپۍ اخلي
ولغه نو پینځه نیولې ته ډیر درو شل زره لازر جوړامه ده
او نورمال ګریم در سره ستادي
و سازلرم ډولونه دي هر شای سره سره موزیک را سره د هر څه سره
کله کله سندرې مر سره وای کنه
نه سندرې مې نه ځي نه نه
ټپی غا
چی 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 مستیو سره کوم و سره سپریګم په ډول وه مې پورته چمار لوب سره
د ډولچان وې لزړه ډیر مست خلک وی کنه دا رښتیا ده کنه
تو چی زړه مست زړه ده در زنده زړه ده زه اوس کار غره و پنځه سکلانه خدا ورته دې چې وایم چې کپی زړه سکلان چې
ان ګیره دی په لامدې ډول سره سپینه شوه
هم د ګیره دی سره سره
د ډول چې غوی دي سره د ژوند جوړ دی دومره غټي چې ژوند ته روان وي
شکر دی الحمدلله دې کې دوه نغه نه شکر دی نو زمون لرم کاروبار مې ده شکر دی یو زمي خارج کده نو شکر الحمدلله دوه درې دکان لرم سلمانه او کار مې ښه جوړ دی شکر
دا به د ژوند رنګونه او د ازادي راډیو اوله سهارنۍ خبري مجله دویمه سهارنۍ خبري مجله له جاوید نعیمی نه